درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د سنبلې د شمو د میلادي 2000 شلم د سپتمبر شلمه. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خبري مجله کې چې زه اسپت ساروانی د میرحمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وشنو یو مرکز یې کشف کړی، او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو تراکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی ده، او چاودنه ور باندې شوی ده چې شل نفر د دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلې او څوارلس مقناطیسي ماینونه پکې موندل شوي دي. په خبر پاڼه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوي چې په تړاو یې څوک نیول شوي او که نه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیله مشهور دی، سږکال د انارو باغونه ډک وو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28000 متریک تنه رسیدلی دی. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2.5 هکتاره دی انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سش کال پکې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190000 تنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړی نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی، او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزورۍ په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اګست له 11 راپدې خوا د نه خوړو اعتراض کړی و. د ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیان د هغو لسګونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شوه. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. د ویا سانا په نوم د بشري حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 ښځې نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه ښځو اعتراض وکړ، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنګ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدوی بندیز لګیدل لري. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلی له مسمومی دو وروسته د رغیدو لارې معلومه شوه، خو زیاته کړې ده چې ډیر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوسټ کړی چې شی د برلین په روختون کې له زینې شکته کیږي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تک کوي او پښې لړزی شي. ناوالنی د اګست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هیواد د څلویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی: کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.1.
ل آزادی رادیو خبری مجله اوری. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون د تاوتریخوالو زیاتی دا د سولې د خبرو په زیان بولی.
دا د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمېدو په موخه د ګامونه پورته کړي.
د کورونا چارو وزارت هغه کس نیولی چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وای طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسی ملکی کسان په نخښه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په اعلان کې خدای جنور په ورزګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه د لشپږ نیو او اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. د غندشنه داسې محل شودل کیږي چې پرون له بیلابیلو ولایتونو د لسګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبرې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېله ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سوی ده، لیکن تاوتریخوالی هم ادامه لري. دا د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالي د کمېدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوې. د پکتیکا امنیه قومندانې ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیکدوله 14 شلتنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بلور ته د کندوز خانآباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وجلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د ډیر شو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خانآباد کې برید پر ملکیانو شوی چې درویستنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین 14 د شنبې په ورځ یو انجلۍ ووژله او درې نور ملکیانې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوې چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسائلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارت او دغه نومونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د پل افغانی خبرو د ناست د پاره یو طرز العمل جوړ کی.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هیلي دادی چې څلوېخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې له زغم او صبر به کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې پرون په پکتیکا کې د ماین چاودنې شل تنه ژوبل کړي دي. د دې ولایت په گاونډي پکتیا کې بیا د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین راپور واوري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وای غروال د امونیا قومندانۍ په کابو نیم کیلومتره کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې، خو ځایي مسؤلین یې په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلې منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. د دغه پیښې جدي پلټنه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخا کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سوله غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سوله سبوتاش کوي.
د فدایي خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلی او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربنده غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا د مرستیال د وژل کېدو مو اوریدل چې د دې ولایت ځینو چارواکو او د ولایتي شورا غړو پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا ډول وژنې په غزنی ولایت کې هم ډېرې شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو هم اندېښنه شوې او له حکومت څخه غواړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزی سوي دي. د غزنی اوسیدونکو له دولته غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر حجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کېږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کېږي.
د غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پېښې نه تکرارېږي. د غزنی د والي او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د دغه خلکو مخنیوی وکړي.
پر دې باندې دوه واري نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفی وژنې کوي ټارګټ کی هغه لمنځه وړل شوې دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم بریلاسه چولې ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې روان باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خبرونې چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپله وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د برازیلی الوتکې ای نهویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېر اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2014 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د ښځو ځانګړې مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادلې راز عکس خپور کړی او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډېرې رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو دوو لسیزو کې د ګڼو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان ښځو یو بریا بللې ده او لیکلي دي چې له ګواښونو، ځورونو او حملو سره سره افغان ښځو د ولسمشۍ، ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له ګډون رانیولې په ولسي جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکیو تر ګټلو پورې ګڼ پرمختګونه کړي دي. د مس په باور افغان ښځو سخت هڅې کړي او زده کړې کړي چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتو د ښځو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو مسأله د دواړو خواوو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال ښځې له تعلیم او کار منع کړې وې. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. ساعت 8:03 شوې. د کورنیو چارو وزارت ویلي د کابل ښار په یو واټ کې د دوو نجونو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی شوی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي دریشۍ کې یو کس لیدل کیږي چې دوی نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په منځ کې وهي ډبوي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دغه دوه پولیس هم احضار شوي دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار په یو واټ کې د دوو نجونو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. د دا هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوي دي. د امنیتي چارو پوه باری آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونو د حمله مخه نیولې وای.
امنیتی ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپل وظایفو د ښه سرته رسولو جوګر نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لغو سره چې مې تماس ونیول و مې ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه جنو ورته ویلی چې په دې اړه به لرسنوی سره خبرې و نه کړي.
په کندهار کې یوې غیر دولتي مؤسسې شاوخوا 15 مېرمنو ته د کالو جوړولو ماشینونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته پر دغه مؤسسې او نورو ادارو وپلوري. د هغه ښځې دي چې د کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او له دې لارې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
پنځه دېرش کلنه نظیفه په خپل کور کې ماسکونه جوړوي. هغه د 11 ماشومانو مور او د کور سرپرستی ورته غاړې ده. نظیفې وروسته له هغه د کور او اولادونو د ساتنې مسؤلیت واخیست چې سړی ناببره په یوه ترافیکي پیښه کې بندي سو.
یولس کوچنیان لرم، زما سره سرپرست کور زه خپله یم، خاوند مې بندي ده. نو زه دغه موسسې سره کوکري موسسه ده، دغه ما سره یو ټوکران راکوي ماسکونه جوړوم.
نظیفه هره ورځ 10 تر 15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسسې پلوري.
یو ماکس په 10 افغانۍ زه جوړوم، که 2500 جوړوم بیا دې ته درکوم، طبیعت بې بدل کې ماته پیسې راکوي.
د نظیفې تر څنګ شاوخوا 15 مېرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو ماسکونه لیدلي یا به یې کاروئ یا به مو کار کړي؟ دغه درې دغه پټي ورکول کېږي، یعنې داسې چڼ رقم ورکول کېږي.
زلقایده او مهناز دوی نورې هغه مېرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې لارې کولی سي د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
دغه پرېټونه ورکو درې دنه دغه پرېټونه ورکو بری بیا اوتو پر چیرکو بری ثابتو.
څومره ماسکونه ته خپل جوړ کړی دي؟
ما یو سلو لستانه جوړ کړی.
موږ ماسکونه د دې زده کړل او بیا غواړو چې پینې کې موږ ماسکونه جوړ کو د خلکو د خدمت لپاره، د دې وطن د خدمت لپاره.
میرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یوې موسسې ترتیب کړی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اوروزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي، دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د 6 میلیونه افغانیو په لګښت به دغه پارک د یوه کال په موده کې په مرکز ترینکوټ کې جوړ شي. له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې تر څنګ جوړیږي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دغه پارک د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 6 میلیونه افغانۍ تقریبا ده. یادې پروژې به تر 14 کال تر اخره پورې یاده پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسې خپل د رئیسابي جمهور په رئیسابي جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نومور کړي چې افغانستان اوس په اساس واخ کړي او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سول راسي. د ترینکوټ خلګ او ځوانان هم د یادی پروژې په پلي کولو سره خوښ کاری. د دغه ولایت دوه مخکښ مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پارک کې نن د دې پلیکېږي د سولې په اعلان کې خدای دې نو په روزګان کې ولایت کې سولې راولي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته تږي دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په روزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکې کم دي.
د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک سلګونه شزینه اعتراض کوونکي نیولې دي. په دغه ښار کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په منسک کې زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهرې ضد پولیسو سره چلارې بنده کړې وه، شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګه یونیفورم اغوستی و په بیړه سلګونه خزی د پولیسو موټرو ته پورته کړې. خزو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوي او ګرځېدلې منه شوي دي. خزو دا چغې وهلې چې له یاده به ونه باسي او بخنه به ونه کړي. دا د خزو تازه مظاهره وه. د غوخزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. هغه چې له شپږویشتو کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اګست د نهمې په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په مینسک کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډېره ښځې دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړي لکه ماریا کلسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی یې زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیکا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولګول. په ایران کې د بشري حقونو بندي ملاتړې نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې ده.
دا ژوند رنگونه